السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پولنډي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پرون لیکلي د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په سرغړونې او د وختو د قانون په خلاف کې ترسره کړی. د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سر کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای باید د پټکو دغه نام نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولتز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایراني او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو را ایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دی. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شوو خلکو شمیر 48 تنه یاد کړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا د 2014 کال راهیسې 23500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګۍ لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو څخه شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د افغانستان ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. د نننۍ لوبې پچه افغانستان ګټلې ده او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. ویسټ انډیز ښه تیز بیټنګ کړی دی. تر اوسه یې په 1200 اوورونو کې 145 منډې کړې دي. درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور خواته لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانټس او ګاډي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې چین له روسیې سره تخنیکي مرستې کوي او دا مرستې په اوکراین کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی وي. ینس سټولټنبرګ په واشنګټن کې وویل چې پیکینګ نشي کولای دواړه خواوې ولري او که چین لاره بدله نه کړي متحدین باید قیمت ورباندې تحمیل کړي او باید ځینې عواقب ورته ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. افغانستان هم د بحث یو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه لري.
We're getting incredibly mixed messages.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډیر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي. پر نظامونو به یې اغیز سوي.
د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان او ویسټ انډیز خپل لوبه پیل کړي. خوست کې ځوانان اختر ته څه پلانونه لري؟
موږ دا پلان نه دی چې بلبل ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
او د اسرایلو صدر اعظم د غزې په تړنګ کې د عملیاتو د سارنې جنگي کابینه منحل کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لنن سه شنبه خپل شپږ 50مه ناسته پیلوي چې د افغانستان پر بشري وضعیت هم پکې بحث کیږي. د ناسته ته بعد افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور هم وړاندې شي چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقوقو د نقص له امله کلک نیوکې شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا وایي مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې راپور کې سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. تفصیل له سفی الله ستانکسی.
د ښځو او بشری حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت لکاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ور د مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلی بینټ په دغه یوشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنیټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بنیټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي له 2018 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنیټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخو د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بنیټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یو برخه ده. هغې همداراز وویل دولتونه کولای شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر پارټایټ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خبرېدو سره هم مهاله د دوه تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقوقو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقوقو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوهې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خاني کړي د دوهې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړي چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تضمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بنیټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و مورد چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ 50مه غونډه پیلوي. د غونډې د جولای تر 12مې نیټه دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر د غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایټ هم تورن کړي. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټایټ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالمارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د هخوا د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه د توانېدلې چې په خزو انجنو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي به ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهانه با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانونونه ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم برزو د کرکټ نړیوال جام ته. په دغه نړیوال جام کې همداشي به د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. د دغه لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې وکړه، خو په جواب کې بیا ویسټ انډیز تیز لوبه پیل کړې ده. تر اوسه ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 138 منډې کړې او درې لوبغاړي یې سوځېدلې. دا ښکاري چې د ویسټ انډیز لوبه به وکولای شي چې افغانستان ته په دې لوبه کې د شاوخوا 200 منډو هدف وټاکي، چې دا به د افغانستان لپاره یو څه لوړ هدف وي او پوره کول به هم ورته یو څه ګران پریوزي. خو کرکټ دی، په کرکټ کې وړاندوینه کله ناکله سمې نه ثابتېږي، نو به کتل شي چې افغانستان دغه لوبه هم ګټي او کنه. افغانستان تر دې وړاندې په دې جام کې خپل درې واړه لوبې ګټلې دي او د اتو غوره لوبډلو په نوملړ کې ځان راوستلی دی.
ها
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په کونړ او د غراس په خوست کې به د اختر لپاره یو مراسم هم خبر شي، خو ورزو اوس منځني ختیځ ته د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په ترانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمه پریکړه د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایل صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي ائتلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لوډرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي ائتلاف سره یو ځای شول، څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمیاشتنۍ جګړې د پایت رسول لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بلستون درامسته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربان پر ورستی وړاندیز غور کوي. د وړاندیز کې د حماس لخوا اتمیاشت مخکې پر اسرائیل د بریټ پر مال دی رغمل شو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربان شامل دي. اسرائیلی فوجان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبی خار کې د حماس د جنگیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نور ځایونو کې هم جګړه روانه ده. لبلې خوا د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو استازي په مندني ختیځ کې د او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځته کړي. د اسرایلو جنگي کابینې 15 غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تمکیګو په خوست کې د لوی اختر لمنځکونکو لشتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بیوازله غریبو کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښتنې مرستې وکړي. سګنې لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی بل ستونزې او ننګونو سره سره د اختر میلی وکړي.
د خصوص سیدونکو د لوی اختر د منځونو په سند کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزور دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپل کورونو او اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې داستون ځخیلر خونه خوشحالی او حسینی ته پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین ویل
باید ټول هاستمانی کورنۍ دی غریبونو لسنیوي وکي او کوم غوانډیونو چې زپ نه وی کړي باید د کوماک سره وکي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله اول
او هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر تر غوړي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږه خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زدي اختر مبارکي ما چې دبي امارات کې دي، مونږ نه لري دي بچونه ورته په کورونه کې انتظار دي.
په اخترونو کې خپل ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکي سربېره په اوس وخت کې ځوانان په ډلیز ډول زینو شنو غریزو او سړو سیمو ته ځي او حالته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تن ځوانانو فضل جان او احمد ول
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو چکر او خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله د افغانستان کې
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او ان شاء الله پلان مو دی چې لږ چکر او وګرځو د خپل خپل ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلی کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په یادګاو کې تر منځونو ورسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپل کورنۍ ته د مې وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي لمستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
اوریدونکو پر خوست سربیره د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پروند اختر المنز تر سره شو. د اختر لمنزه وروسته ځوانانو د اختر د میلو په اړه څرګندونې کړې دي او دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د بیوازلو لاسنیوي وکي او دغه راز هڅه وکي چې مرور سره پخلا کی. ورزور اهلان وریته چې دغه ختیځو ولایتونو د اختر د لومړی ورځ حال او احوال اخیستي.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونز ادا شو. ځایی اوسیدونکو وایي دینی عالمانو او ملای امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي د یو بل بخښنې ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکو ذبیح الله او عرفات
ټینګار وکړ چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرستې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضر نو څخه یو وختل چې هغه خلک چې قربانی نه کړی هغه سره باید د قربانی غوښه شریک شي، مرسته وسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار په دې وو د افغانستان د سولې لپاره خاص دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادی لپاره خاص دعاګانې وشولې
چې د یو بل سره دښمنی ترګنی دا پرېګ دی. ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي. یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېګ دی او د افغانستان د آبادی لپاره کار وکړه.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوي جامې کړي، کوچنیانو رنگارنګ خپل جامې پتن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک پهلوانو کرا مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلې خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبحه کوي. له امنیتي ځواکونو مهله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګل کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوخی ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له خپل هوا خيسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولست دا ډول اطمینان ورکو چې را دي سي د کونړ ولایت ته مېلمنو ته سیلانیانو ته د کونړ د دروځو خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په غنو هوادونو کې 13 ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وو، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجه میاشت یو ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې درته تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یو موضوع اخلو، هغه دا چې آیا تاسو پر رادیو، تلویزیون او ویب سایټونو خبرونه تعقیبوي او لیوالتیا ورسره لري؟ ځینې کسان وایي تر هغه چې خبرونه وانوري طاقت نه کیږي، خو اوس یو نوې څېړنه ښیي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا د پخوا پرتله کمه شوې ده او دوی نه غواړي خبرونه واوري یا وګوري. په یو سروې کې برخوالو ویلي خبرونه د دوی د زوریدو سبب کیږي، په دوی پورې هیڅ ارتباط نه لري او په زړه پورې ورته نه دي. دا چې والی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
یو نړیواله څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د خبرونو له کتلو او اوریدلو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. خلکو په دې تازه سروې کې چې جزئیات رسنیو نن خبرې کړي ویلي چې خبرونه په زیاتو مواردو کې زړه تنګونکي او ځورونکي دي، ځکه نو دوی هڅه کوي ځانونه په نورو شایونو مصروف کړي او ځانونه ورڅخه لري وساتي. د دې سروې نتیجه په یو راپور کې خبره شوی چې 138 مخونه لري او 50 لیکوالو ورباندې کار کړی دی. د اکسفورد پانتون د رویټرز انسټیټیوټ پر راپور کې چې د سروې پر اساس برابر سوی راغلی چې په نړۍ کې 90% وګړو، یعنې په لاسو کې څه کم 4 کسان ویلي چې کله نا کله دوی په فعالانه ډول له خبرونو اوریدلو او کتلو ډډه کوي. حال دا چې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیر یوازې 9% و. د بی بی سی د راپور له مخې د سروې چمتو کوونکو ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې ناکراری شاید د دې سبب سوي وي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کمه سي، ځکه له هغه ځایه زړه بوژنونکي خبرونه زیات ورکول کیږي. راپور وایي اوس د هغو خلکو شمیر زیات سوی چې له خبرونو ځانونه ساتي او غواړي ځانونه په نورو شایونو مصروف کړي. په دې سروې کې په 28 هیوادونو کې 4,933 بالغو کسانو له جنوري تر فروری میاشتې پورې پښتنو ته ځواب ویلی دی. د راپور موندنې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په 100 هیوادونو کې د ټاکنو په اړه له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا یو څه زیاته ده. د سشکل په سروې کې یوازې 46% خلکو ویلي چې له خبرونو سره شدید لیوالتیا لري، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د خلکو دغه لیوالتیا 3% وه. لیوی خو له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم شوې ده، بل لوري ته پر خبرونو د خلکو باور هم کم شوی دی. یوازې 40% برخوالو ویلي چې دوی پر خبرونو باور کوي، چې دا د کورونا وبا د وخت پر تله 4% نور ټیټوالی هم شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کشي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي؟ دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ، دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیسته کې انوال کمیشن دور کې یا تجارت کې یا یو نفر د انوال اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې یا نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.